بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم په 15 دقیقې اونیز بحث کې ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانانو پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویست تیره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د روژې پر مهال په کابل، کندز، بلخ او نورو ولایتونو کې خونړیو حملو ډیره مرګ ژوبله واړوله. د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بېوزله افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. د WFP پر ټویټر په یو بیان کې هیله ښودل شوې چې ټول افغانان به اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او وایي دا پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په میدان وردګو ولایت کې 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته چې له 3800 زیات کسان کېږي د پاکو اوبو امکان برابر کړی. د سازمان نن پر ټویټر خبر ورکړ چې دا بې ځایه شوي کورنۍ اوس 24 ساعته د پاکو اوبو اسانتیا لري. د دې ادارې په وینا د لمریزې برېښنا په مرسته خلک اوس کولی شي په اسانۍ سره پاکې اوبه ولري. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن د اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله وینا کې د اوکراین د مقاومت د ستاینې تر څنګ له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډو چې 3.6 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته اعلان کړي. برتانیا مخکې هم د توغندیو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي دي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې ډیالوګ د دې جګړې د حل یوازینۍ لاره ده. پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی، خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر، همدارز د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤول هم دی. په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې، موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمتا او تاسو درنو اوریدونکو ته خرغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب، تاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګړی د قناعت وړ دی، البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره.
سلامونه ښاغلی احمد ټکل صاحب، تاسو ته سلامونه علیکم، د تاسو ملمه کراغی ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه، او د اختر مبارکي هم داسې تاسو ته او ټولو خپل وزوال ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېره اوږده جګړه تیر شوه، او د افغانستان اتمیشکي چې د افغانستان حکیمت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده، او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله، او اوس دوی واک ته رسېدلي، طبیعي خبره چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده، او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی، او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره، په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼګونه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی، تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې، او په دې وروستیو کې بل د راتونکو لپاره ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودیدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوی حکومت ته، او دوی هم ټولې هغه چوکۍ چې باید مستقی خلق ته ورکړی وای یوازې خپلو طالبان ته ورکړی دي. چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي، او د همسایګانو خبرګونونه تصویر چې
اندر سره تصادف مهم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوي دي، او دلته حتی ځولې سم چې د خلک سره فني کارکونکي چې انفجار مواد جوړوي سي، او د ډیرو خلکو د مثلا داعش او نور تل چې لږ فعال دي، دوی سره هم کاری کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډېر کار نو کی، او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځین انفجار مواد جوړول، د بوشکول لري انفجارات کول، په سرکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړی دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېد، او خلک هم پخوانی دي، دوی پخوانی دورې ډار هم په سر کې وو. تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی، مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب قدرت خاطر. دلته ډیر مستقی خبرې دي. تاسو پی چې ما ولس کار تحصیل کړو، بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړي ذکر غواړي، په زور او په جبر همیشه نه کیږي، باید د خلکو مینس لاړ شو، د خلکو فیصله باید موږ نه ني ام دا اوس د خلکو مینس کې کچری نه وي، دوی ته خلک راپور نور کی، دوی نشي کولای چې د خپل امنیتی ارګانونو سم سنبال کی. مسلکی خلک ډیر ضرورت دي، او مسلکی خلکو جنو فرار کړی دا ځینی په کورونا سي، دوی تر اوسه پورې جسکول نه دي. دا لړۍ کچره دوام وکي، د امنیت پر اوستلو کې همداسې تبلیغونه دي، لړۍ ډیر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي، داعش د ژوند کېدلو نور لري دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره، د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري، او د پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی په خنۍ حکومت پر زولای دی.
نه حسم نه ده په خوانی حکومت تاسو پیږي چې په کې فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرار او د مجاهدینو د حکومتدارینه چې ملک الطائفی او په افغانستان کې شل 15 کال مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بل اداره غوښتله، یو بل نوی نظام یې غوښته، او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په هر رقم چې دوی حسابوي، همداسې د جمهوریت ناندری په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد، ظلم، ځینې وحشتونه، البته په جګه سره ټیټ عام خلک، عام کارمندان داسې نو رشوت، نو خلک مجبور وو چې بل لار نه دوی سره جزو نو چې دوی راغلي دي، له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساسي ژوند تاسپی، د خلکو فقر او د اقتصاد وضعیت ډېر جد خراب ده، او بل دغه وړې ګروګانې په دغه حالت کې قوي کېدل شي. نو د امنیتي بخش لپاره یوازې ځانونه چې ټول افغانستان په لاس کې ډېر حکومتونه چې آرامه دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم وکړي یا تروریستي ډلې، هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبانو سره شته او که نهشته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دې شي چې په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د اختر ورځ درځي چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې خبرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. فکر کوم چې موږ لا هم د وسلرو سپای سره اشاره کوي چې اوریدونکو پلان کړي. بلې مهرباني وکړئ 15 دقیقې بس د خراغلاست. اختر مو مبارک شه او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشه، خدای دې مان بارکې درته. دا خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل وو، د غلا او د فساد لامل بیا نه وو.
بله
اوریا
اورو اورو، تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه وو، د جګړې لامل وو. مهرباني. هو استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو له راتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و، ځینې په عذاب لغنا و، له رشوت ډېر په عذاب.
تاسو نومو را معرفی کوي، په کوم ځای کې اوسېږئ، له کوم ځای مو زنګ وهلی او کار مو څه دی؟
کار مو بزګری ده، له هلمند ولایت نه راځي ولسوالۍ.
نوم مو نه غواړئ چې وی وایي؟
بل
تیر اله بل. تاسو البته مننه کوو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ 15 دقیقې بس دی، ځان معرفی کوي او بیا مو نظر ووایست.
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او معلومات او ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم. کابل څخه درته زنګ وهم.
مهرباني وکړئ نوم کنه وایاست، اختیار لرئ کوي، خلک به تاسو پیژني.
خیر دی، زه به دغه مروایم تکل صاحب د امنیت په اړه باندې. چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبی امن دی او هغه هم خاص فزیکی. زما په اند باندې چې آینده کې او د لنډ وختونو کې امنیت لا هم خرابیدونکي بدبختانه، زه باید بدبختانه وایم، ځکه چې تاسو فکر کړئ کله طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شو، دوی فکر کوم 2018 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی، تر دې دمه پورې در حالی کې چې دوی په لومړی کال لا کال پوره نه دی، او دوی په خالي باندې څومره چپه او څومره شیان جوړ شوی دی. او دوهمه خبره، کله چې طالبان مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله، ډیرو وروستیو کې دوی داسې کارونو ته لاس واچول لکه د پایو له منځه وړل د برخونو د پایو له منځه وړل یا داسې نور کارونه، در حالې کې چې د دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی او دې شیانو ته د دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که دایش تکر څوک دي هغوی لاس واچو. نو زما فن باندې امنیت خو بد وختنه بیا باید هوایو چې خرابیدونکی دی لا هم، خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز داده چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي، نه یوازې طالب ته، په هر اداره کې وګورئ اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بسونه چې دي هغو د دوی خو د ریاست ولایتونو کې او د نورو اداراتو د مدیریتونو او د شیانو ته خو د مسلکي خلک وسپارئ. او بله خبره دا د دوی بعضې اقدامات دا هم د دې سبب کیږي، مثلا د پوهنتونونو جلاوالی جلا د کړل سید مشکل نه لري، دا تاخ جفتو جفتو تاخ چې کوي او یا نور محدودیتونه یا نور لاسوهنې د خپله د دې سبب کې د دې باعث کېږي. حتی د خپل محصلین زه خپله یو محصل یم، محصلینو کې داسې انګیزه ده، خدای نه کرده چې د محصلین کوم مخالف جهت ته لاړ نه شي. نو دوی نه مې غوښتنه دا ده که ګرچې حکیمي صاحب که چېرته وصل شول دا غوښتنه موږ ورته مطرح کړی چې داسې اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا د دوی په مخالف کې ودرېږي، که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدله. مننه ډېره.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات واوریدل، دواړه په دوه مختلفو جهتونو کې خبره کوي.
د دواړو خبرې مو اوریدلې. د هلمند نه چې کوم بزګر رو غږېدل یو دغه خبره ما جواب کړې ده، ما ویلي چې جګړه وه، جګړې مخالفین واضح خبره چې طالبانو او طالبان واک ته ورسېدل. زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکیږي دوی هم افغانان دي، په ټولو میډیاګانو کې ویلي دي دا یو ډېر ښه کار ده. په افغانستان کې د فساد خبره ما مو کړه ده، فساد او ظلم او تعرضونو او یرغلو زموږ وطن د مستعمرې لاندې و، په چارواکو ډېر په جګه سوی فساد کوو، همدا علت و چې دوی کامیابي علت هم څو او خلک له دوی سره و. دا یو واقعیت اثر نه شو پټوی. هغه میلمه لکه چې په خبر پوه شو موږ هر څه واضح وویلې. خبره د امنیت ده، دلته دا د ټولو وطن ده، دا یوازې د طالبانو د دې یو لک نفر به دي، دوی دا وطن د ټول افغانان 15-30 میلیون افغانان ژوند کوي، مختلف قشرونه دي، مختلف حزبونه دي، مختلف ملتونه دي. دا ټول باید د حکومتداري په آینه کې ځان وویني او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کوي. حکومتونه چې جوړیږي د ولس د خدمت لپاره، په دې کې موږ ګورو تر اوسه یو اساسي قانون نه لرو. زموږ د ښوونځیو مکتبونه چې په ټوله نړۍ کې موږ ورته وشن مدرو، د انجونو مکتبونه دا بند کړي دي. مثلا نور داسې د په ټیټه سایه باندې خلک کنټرولېږي چې خبره د افغانستان ملي منافع ډېرې اوچتې دي. تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي، موږ باید نړۍ سره تعامل ته لاړ شو. دا موږ اوس لکه یو کلی غوندې، موږ بې له نړۍ نه ژوند نه شو کوی او نړۍ هېڅکله نه غواړي چې داسې حکومت چې هلته خلکو ته خدمت ونیسي، ازادي د بشر، د حقوقو، د ښځو تر پښو لاندې سي. همداسې د بل ځوان میلمه خبرې خو زما له خبرو سره مطابق وي، که چیرې ښه حکومتداري ونیسي، موږ تجربه لرو، هر حکومت چې په لومړي سر کې راغلی ده دوی ډېر ښه روان دي. خو همدغه ناخوالې دي چې ګروګانې مخالفې ډلې ورته پیدا کېږي، اوس خو تیارې پیدا دي او نړیوال هم مرستې ورسره کوي، که داعش ده، که جبهه د مقاومتونو یا ازادي دي. دا ټول بله.
اندر صاحب، د دې اوریدونکي د دوهم اوریدونکي په خبرو کې یو خبره هم په زړه پورې ده او هم یو څه ویرونکې ده. دوی وایي چې د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکړي داسې نه شي چې د محصل تر سویې پورې یا د زده کوونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي. په دې باب ستاسو نظر؟
تکل صاحب، یو به طرفانه قضاوت به موږ غومره چې میډیاګانې مثلا خبرې کوي، تبلیغونه کوي، هسې نه ده. په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډېر نه دي ناراضه، خو دا یو وړاندوینه وه چې دې ځوان وکړل او دا ډېر حقیقت ویلې. موږ باید د روشنفکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، او محصلین هم له ځینو ډلو سره، حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره جایسي وو، هماغه علت و چې جمهوریت پایې ډېرې سستې وې، ځوان قشر نه ورسره.
مننه تاسو نه. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 41. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروگرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه او بیا د امنیت په باب طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد مهال کې یعنی د راتلونکو لپاره امنیت ټینګ کړي، دا امکانات او دا وس لري؟
او ان شاء الله دا امکانات او وس لري. دلته خو لوګر کې لوګر نه صرف تماس کېما لوګر خو د اختر منځ نه سیو سو ډیر امنیت نیولې و تدابیر نیولې ان شاء الله کوم په هو نسوا.
تاسو خو لیدل چې په تیرو څو ونه یو کې پر لپسې د داعش ډلې لخوا چې مسولیت خو داعش ډلې د یو شمیر حملو منلای د ځینو نورو یې نه دی منلای، ولی داعش ډله عملا فعاله ده په افغانستان کې. د دې پر وړاندې به په کومو وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي؟
طالبان د داعش داسې قوي داعش نسته چې طالبانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
هغه ضعیف داعش خوم د اوس امنیت ګډوډ کړی
او خدوم نه نه کړل لکه مخکې یغه نظام کې چې جنگونه بو تاودنې به وکنه. او داعش خو طالبان پرانی ډیر قوي ډاله نه ده ان شاء الله چې طالبان دي خلک زنه الله سره ولي داعش به کلم بریالای نه سینې هغه وي.
څنګه طالبان کولای شي چې د خلکو زړونه الله سره وړي؟
یعنی دا خونځي باندې کې دا جنکان خونځيونه تړي او نور د سي پایله قانوني کارونه کې بس قال ودې تر راځي.
مخکې زمونږ میلما اندر صاحب ویلي چې د پخوانی حکومت پوځیان یعنی د ټټې کچې پوځیان سرتيري او افسران دوی طالبان باید وند ورکړي. ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته وند ورکړي په راتلونکو پوځ کې؟
ونه وایل وند اوسم ورکړي د بازي دارو کې ډېر پخوانی کارکونکو دي او دی اردو مثلا دی اردو سربازان تاسو هم دلته لوګر کې کام کستا نشي نه چې ټول له موږ نه ملایان دي طالبان دي.
تاسو نوم څه دی او څه کار کوي؟
زه خپل محصلم او کار نه لرم تر اوسه.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو په لاین کې دی. بل مې ربني وکي 25 دقیقې پروګرام دی.
بل محترم ټکل صاحب سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، اختر مو مبارک شه او د امنیت په باب تاسو نظر ورو.
سلامونه تاسو وړاندې کوم عبد الله یو ته کوچنی اختر مبارکي درته وایم. موږ پرون اختر او تاسو نن اختر دی. موږ تاسو د اختر دی مبارک شي. الله تعالی مول مون ضروري او تراوی قبول کړي.
مهرباني وکړئ ډیره زیاته مننه. د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ؟ د میلمه خبرې مهم واورید او د ځینو نور اوریدونکو خبرې مهم.
تاسو سفر په چوز ځان کې اخترو انو موږ اختر تیر کړي د اختر منځونو مو وکړه په جامعګانو کې په علماء او تقاریر وکړه. زه خپل یو دغه علماء وسخوم خلکو د امنیت په اړه کې اوس خو ان شاء الله تعالی شام امنیت نشي امنیت راغلی دی او خلک د درست امنیت په تمه دي. دا یو امنیت نه دی چې مقصد نشي امنیت خوراغ نه دی، ولیکن دلته یو فزیکی امنیت پکار دی، رواني امنیت پکار دی، روحي امنیت پکار دی، شخصي امنیت پکار دی، اقتصادي امنیت پکار دی. نو دا امنیت تر انور امنیتونو ته موږ دراتک په هیله یو سرګي پلاروي، بلکې خدای تعالی امنیت راولي.
قاری صاحب دغه برخه چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي؟ یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک؟
نور امنیتونه هم اشاره درته وکړي چې دا یو امنیت چې څو په چا کار نه لري، غل نه سره ځل نه سو مقصد خلک ګندر په اړه ته ځکه یو کې اماده شې چې امنیت اقتصادي امنیت روحي او رواني امنیت د امنیتونو وسنستنو افغانان په هیله دي. دا هغه وخت لا چې طالبان د جهان سره سازش ورکو چې او د زموږ په خواني نظامیان چې دي په چټکه کچ هغه باندې راو و چې بلکې ځان سره ودري او بل دا دی چې دغه دی دغه یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کی هغه ورونه چې ناراضي دي او هغه مراول ځان سره ودري نو بیا په افغانستان ته دغه نور امنیتون هم راځي او واقعي سوله هم راځي او د وینه به د وینه تو عدالت هم بندي شي.
قاری صاحب یو پښتنه ورسته کلاند ځواب راکړي چې طالبان خو وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله دی.
دوی خو وایي چې زمونږ حکومت هم شموله دی ولیکن دلته خو خلک ستاسي انتقاد پر لري چې هم شموله نه دی. هم شموله خو مرجه ته وایي چې احمد او محمود او کلبی او مقصود ټول پر حکومت کې شریک.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو ستاسو لګډون نه ډیره زیاته مننه کوم. په ورسته برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زمونږ د میلما د سیاسي چارو د شنون کې احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکړئ.
مننه کوم. سمه کولی خبرې زمونږ هوادوال کوي او تم چې کی چې طالبان اسلامي تحریک واکټر سره ګوري د خپل ولس आवाज باید واوري. موږ ته بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یو کتازی او یو ایزبی سیستم مخې دی هغه نه کم سی دی. وینې زمونږ مولا صاحب قاری صاحب ماسل بزګر امنیت غواړي خو دا رقم امنیت نه چې موږ د اختر موږ په خیر سره وکړو. امنیت په جماعت کې د امنیت غوښتنو کې دومره موږ مجبور شوی. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرفت غواړي، نور دومره ظلمونه ور باندې کړي. عام یو روس راغی موږ سلور مینه شهیدان کړی، بیا امریکایان ټول ظلم نور کچېره واقعا موږ افغانان او مسلمانان نور به د خلکو ته خدمات وړاندې کوو، د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کیدو، د خلکو خبر ته غوږ نیسو. ټول عمر موږ چې ویلې د اتمې شته تحلیلګران چې سیاسي ما باید راشي ټول اخشار کې د وطن دی ټول د نه مناله. اوس چې امریکا او یا نور ایران ورته ویلې دي طالبان د لوی جرګې وڅنی کې هغه نوم ته مجبور دي چې نوم کړي. موږ تاریخ لرو، موږ انانات لرو، موږ افغانان یو پنځرکن تاریخ لرو. لوی جرګه زموږ یو هغه انانه ده چې اساسي قانون او د ولسمشر لوړه درجه لري. نو دوی ولې پاربینونه چې ګرځي؟ موږ باید تم دغه لوی جرګه د ریکو ترغو د افغانستان د خلکو زړه لا سره وړي او دا حکومت کړي افغانان لپاره کې باید افغانانو خبر ته وګنځي. مننه کوم لغو لتاسو نم او لوغ افغانان نه خبري وکړي. تاسو وګورئ څومره کولی خبري کوي. طالبان باید دغه غواوري او دلته باید یو ښه نظام راشي چې ټول افغانان خپل دغه انداره کې ځان وویني.
ډیره زیاته مننه. مننه اندر صاحب د سیاسي چارو شنون کوي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه وخسته. ستاسو له ګډون نه هم مننه. قدرمن اوریدونکو، او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زمونږ لپاره په صحت سره سره ونتوانی دي چې تماس ورسره ټینګ کو. تر بیا د خدای پامان.
Altyazı M.K.
شکایت نمی‌کنم.